السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د افغانستان او سویلي افریقا د کرکټ ټیمونه د نړیوال شل اوریز جام په نیمه پایلو به کې سره مخامخ شوي دي. افغان لوبډلې د لوبې پچه وګټله او لومړی د بیټنګ پریکړه وکړه. تر اوسه یولس اشاریه یو اورونه لوبې دلی دي. څلور پنځوس منډې جوړې شوي او افغان لوبډلې نه لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. وړاندې په خبرونه کې د دغې لوبې وروستی حال درکوو او له خپل خبریال سره به پر دې خبرې وکړو چې ولې افغانستان نن ښه لوبه ونه شوای کړی. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی وایي دوحه کې به د دوی پلاوی پر دو مسایلو بحث ته چمتو وي. لومړی له نشه یي توکو سره مبارزه او دویمه هم پر دوی د بندیزونو لری کول. متقی دغه څرګندونې پرون چهارشنبه په کابل کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي روزا اوتمبای واسره په کتنه کې وکړي. د وزارت ویان عبدالقهار بلخی پر خپل ایکس پانه په خوانی ټویټر لیکلی د غولي دوه کتو کې د دوه د غونډې پر اجنډا او د طالبانو د پلاوی پر جوړښت خبرې وشوې. بلخی د میرمن اوتمبای په حواله ویلي چې نوموړې د دوه غونډې د دوه غونډه د نړیوال ټولنې او طالبانو د نظر شریکولو لپاره ښه فرصت یاد کړي. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت د سه شنبه په ورځ اعلان کړی چې د دوی د حکومت ویان زبی الله مجاهد به د دوحې په غونډه کې د طالبانو د پلاوی مشري کوي. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وایي د بودیجې د کموالي له امله نشي کولای چې په افغانستان کې میلیونونه اړو کسانو ته د خوړو مرستې ورسوي. د افغانستان لپاره د دې پروګرام څنګه چې پرون چهارشنبه په خپل ایکس پانه یا په خوانی ټویټر کې لیکلي چې تر اکتوبر میاشتې پورې به یوازې یو میلیون کسانو ته د خوړو مرستې ورسوي. خو دې پروګرام ویلي چې په افغانستان کې له 200 میلیونو زیات وګړي د ژوند پاتې کېدو لپاره د ژوند ژغورنې مرستو ته اړ دي. د خوړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا سپارښتنه کړي چې مرسته کوونکي هیوادونه باید پیسې ورته برابرې کړي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د امریکا اساسو جرګې پر هغه پریکړه لیک انتقاد کړی چې په پاکستان کې د فبروري د میاشتې په عمومي انتخاباتو کې د بې نظمیو د ادعاو په اړه د یوې خپلواکې څېړنې غوښتنه کړې ده. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دغه انتخابات چې په نتیجه کې هیڅ یو ګوند ونه توانېده چې په یوازې توګه اکثریت ترلاسه کړي، له تاوتریخوالي د ټلیفوني او نورو ټولنیزو شبکو د بندېدو او د پخواني زنداني صدر اعظم عمران خان د ګوند لخوا د درغلیو له ادعاو سره مله وو. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د پاکستان جونیوس ته ویلي چې د امریکا متحده ایالات حق نه لري چې د پاکستان په کورنیو چارو کې مداخله وکړي. خود عمران خان ګوند بیا د امریکا د دې هوکړې هرکلی کړی دی. او د روسیې په لویدیځ کې پرون چهارشنبه د ریل ګاډي د وختو په یو پیښه کې لږ تر لږه او یا تنه ټپیان شول. د روسیې د تاس خبري اژانس د راپور له مخې دا پیښه پرون هغه مهال وشوه چې په کامی سیمه کې د مسافروونکو ریل ګاډي نه ډبې د اوسپنې له پټلۍ واوښتې. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې همشته. ازادي رادیو ټکی کامې آدرس دی. اوریدونکو د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خلنده خبري برخه هم لري. په دې کې په سر کې ورزو د کرکټ نړیوال جام ته البته اوریدونکو افغانستان وکولای شو چې د سویلی افریقا لوبډلې ته د 50 منډو هدف ورکړي. زه فکر کوم په دې جام کې ممکن تر ټولو ټیټ هدف وي. ورزو خپل ورزشي خبريال بختیار ساحل ته لده به نور حال وورو. ساحل سب ستړي مشه بیا مو هم سهار په خیر.
لوزن سب تاسو دې په خیر وي. تاسو یاد ونه وکړه چې د افغانستان ملي لوبډلې د شپږ 50 منډو تر جوړولو وروسته په 11.5 ورونو کې وسوځیده او دا په روان نړیوال جام کې د افغانستان ملي لوبډلې تر ټولو کم ټوټل دی. تر دې وړاندې نورې لوبډلې چې هغه په شل ورځ نړیوال جام کې دا ځل لوبېدي تر دې په کم منډو سوځېدلې دي، خو د افغانستان لپاره دا په شل ورونو کې تر ټولو کمې منډې دي. په نننۍ سیالۍ کې د سویلي افریقا چټکو او وروتو پچونکو ډیره خطو پچونه وکړه، په ډیر ډیسپلین ولوبیدل او مغه وجه و چې دوی وکړې شول د افغانستان لوبډله یوازې په شپږ 50 منډو وسوځي. نو څرګنده بشي چې سویلي افریقا دغه هدف په څومره اورونه کې پوره کوي. نو لوبه به د دوی په پاړې په څو شیبو کې پیل شي.
بله، که څه هم ساحل سیب تاسو یادونه وکړه چې د سویلي افریقا بالران ښه ولوبېدل، هم تیز بالران توپ اچوونکي او هم سلو یا ورو توپ اچوونکي. د افغانستان په بیټینګ کې ستونزه چیرته و؟ دوی د فایلو بکول اسوځیدل او کنه غوښتل چې لوبه تیزه کړي؟ یعنی د افغانستان د بیټینګ اساسي ستونزه څه وي چې شپږ پنځوس هدف یوازې وکولای شو چې پوره کړي؟ پنځوس هدف
د افغانستان تو په هون کې نن استن د پیل دو تو په هون کې چې ګوربز او ابراهيم غوي ونه کړ شو چې خپل لوبډل ته خپل ورکی د امغه وجنه نور تو په هون کو هم په تر ډیره پورې دفاعي لوبه پیل کړو. هغه دفاعي حالت د سې شو چې دوی په بیک فوټ باندې لاړل او د ساوت افریقا د تو پچون کو بریدونه هغه سه دوامدار وو او بل اخره هیڅ موقع ورنکړه د افغانستان تو په هونکو ته چې هغه الکتر لګه د منډي تر سلو پورې ورسې. کریډیټ ټول د ساوت افریقا تو پچون کو ته ورکول کیږي چې هغه خپل بریدیزه تو پچون تر اخره پورې وندروله او هر تو پچون کې وکړې شو چې خولو بیږي.
بس سائل صاحب روسي پښتنه کومه لا هم امیدواری سزه که افغانستان خ بالران داری گرچه ممکن فیصدی لاس پینزلس فیصد وی اما بیا هم کرکت دی ورزش دی هر سپه که پیخیگی افغانستان لوبډله ممکن نن لدغه جام سره مخه خو کی همداسې ښکاری. البته تقریبا 90 فیصد حد همداسې لګیږي. نو دغه جام افغانستان ته څه ورزده کړ که څه هم تر سیمی فاینل پورې ورسېدل چې دا د افغانستان په تاریخ کې لومړی ځل وو، اما کومې نیمګړتیاوی وي خصوصا د بیټینګ په برخه کې چې د غلوب لوبډلې ممکن پراتلونکو لوبو کې په پام کې ونیسي؟
اب یو شې چې لپایله د کرکټ مبصرینو ویل چې د افغانستان د میډل آرډر او د لو آرډر تو په هون کې ډېر سټرګل کوي، ډېر ستونزې سره مخ دي. دوی په دغه سټیج یا په دغه غټ سټیج باندې د خو لوب قابل نه دي، ځان نه شو کړي. تر ډېره پورې تکیه مغه په دوه اوپنرانو باندې ده چې کله مغه دوه اوپنران وسوځي هغه نه ورسته بیا دوی ستونزې ګالي چې دغه ستونزې دوی د ساوت افریقا خلاف نه بلکې د نور لوبډلو خلاف هم ګاللې. حتی د یوګاندا پر وړاندې هم د افغانستان د میډل آرډر تو په هونکو خطو په هنه ونه کړ. نو دا د دې معنا ورکوي چې افغانستان په دې برخه کې ستونزې لري. بل شی چې تر ډېره پورې ویل کېدل او ویل کېږي چې په دې لوبو کې تر ډېره پورې دوه تو په هونکو سره د افغانستان ملي لوبډله تللې ده چې نور ټول ور سره آل راونډران دي. نو کله چې پروفیشنل تو په هونکو کم وي هغه ستونزې جوړي. کچېرې په دې لوبه کې یا د افغانستان په لوبډله کې باید لږ تر لږه پنځه تو په هونکو موجود وي چې هغه په زمواره لوبو کې او دغه هم دغه یو دند وي. دلته تر ډیره پورې آل راونډر به داسې وي چې هغه یوازې یو شي ته فوکس نشي کولای یا تو په هره ته فوکس نشي کولای. نو تر ډیره پورې کدی او چا یو دند په لوبډله کې وي هغه شاید هغه خپل یوې دند ته ډیر متوجي وي او هغه یو دند سمو کوي. نو هغه د کرکټ د اصول له مخې هم باید یو لوبډله لږ تر لږه پنځه یا شپږ صحیح تو په هون کې ولري. دغه بیلنس یا دغه توازن مراد کول په کرکټ کې دا ډیر مهم رول لري. خو چې د افغانستان لوبډلې دغه توازن نو مراد کړي یا نو ورسره دغه توازن تر ډیره پورې هم دغه وجه کې دی چې افغانستان د کرکټ مبصرونو دا ویری چې د افغانستان د ټیم مومنټم ډیر ښه جوړ شوی خو کراګیر شي نو بیا صحیح راګیریږي چې هغه صحیح راګیریدل هم دغه شي وي.
صحیح را گیر شول کور ودان. سائل صاحب اوس سبا د دویمه پړی کې حمله وريدونکو سره خبري کوو. کور ودان د ازادي رادیو خبريال بختيار سائل وو چې د افغانستان او سویلي افریقا د لوبي ارزونه کوله. د غراز د لوبي تازه حال هم راکه باید یادونه وکم چې افغانستان د لوبي پچه وګټله. کمزوري بیټنګ وکي یوازې په 11.15 ورونو کې اشپاق 50 منډي وکړې د 50 منډو هدف ورکسیال لوبډلې ته او ټول لوبغاړي هم په 12م اور کې وسوځیدل.
د کرکټ نړیوال جام
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ مخکښ ټیمونه پکې برخه لري.
زه بختيار ساحل هم او وخت په وخت مو د ازادي رادیو لاله د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو له ډګره خبروم.
پروانو لوبو تازه معلومات د کرکټ د مبصرینو تبصری او لوبغاړو سره مرکی هم لرو.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي رادیو په صفو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولې او وګورې.
ازادي رادیو څلروش ساته.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د کوکنارو په کار کې کموالی د دې خطر زیات کړی چې په نړۍ کې د تریاکو ارزښت کم او خلک د مصنوعي تریاکو نورو بدلو او خطرناکو ډولونو ته مخه کړي. تفصیل له نوریاس نوری اورو.
ګلپری او میړه امیر محمد ولس کال کېږي چې په مخدره موادو روغ دي. دوی چې د غور ولایت د فیروزکو اوسیدونکو دی وای د خپل کور هر څه پلورلی څو د ځان لپاره نشي توکي پرې واخلي.
اچ زمينه زاور د پاد چې ورسره په مصرف کې معمول دي.
هر څه مو چې درلودل کزمکه او کنور اندونی مهم واده کړي او پیسې مو ټولې په نشي موادو مصرف کړي او اوس چې د میاشتې فائدې هیڅ هم نه لرو. یو ټوټه زمکه را پاتې و هغه هم سین یوړه.
امیر محمد چې خپل کورنۍ سره د سین په خوا کې اړولې وای سرپناه نه لري او د خپل دوه ماشومان لپاره ډیره سخت ده چې هر ورځ تر بیګا وږی تګی ګرځي. دوی له مسولو چارواکو غواړي چې سم د سړي دوی لاسنیوي وکړي. دا یوازې امیر محمد او میرمن ګلپری نه دي چې له دا ډول برخلیک سره مخامخ دي، بلکې په افغانستان کې په لکونو نور کسان هم چې په مخدره موادو روږ دي شوي له ورته یو وضعیت سره مخامخ دي. افغانستان چې کلونه کلونه د کوکنارو د تولید او هم له دې هېواده د مخدره موادو د قاچاق لپاره په نړۍ کې لومړی ځای درلود، د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې په وینا په دې هېواد کې د کوکنارو کر په تیرو نږدې دو کلونو کې زخ زیات کم شوی دی. دا وروسته له هغې چې د طالبانو مشر د 2022 کال په اپریل میاشت کې په افغانستان کې د کوکنارو پر کښت او د مخدره موادو په تولید او قاچاق بندیز ولګاوه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه د جون په شپږمه د نشه یي توکو د کارونې او قاچاق په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو راپور کې چې بختر خبری آژانس خپور کړی ویلي چې د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې پولیسو د جدي مبارزې په پایله کې په افغانستان کې د نشه یي توکو کښت تولید او قاچاق د پام وړ کم شوی او حتی صفر ته رسیدلی دی. ویل شوی چې په ټول هیواد کې څه کم 2000 هکتار ځمکه د کوکنارو له کار څخه پاکه شوې ده. د طالبانو کورنیو چارو وزارت همدارنګ د مخدره موادو پر ضد عملیاتو کې د زرګونو مشکوکو کسانو د نیول کې دوا او د 119 ټنه بیلابیلو نشه یي توکو او الکولي مشروباتو د نیول کې دوه ترڅنګ د څباندې 1500 فابریکو او لابراتوارونو د لمنځوړلو خبر هم ورکړی دی. د جرمني خبری آژانس راپور له مخې د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې په هغه راپور کې چې پرون چهارشنبه د جون په شپږمه د نشه یي توکو د کارونې او قاچاق په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور کړی ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو پر کر د لګول شوي بندیز په نتیجه کې تیر کال په دې هېواد کې د کوکنارو کر په سلو کې 95 کم شوی دی. د ادارې ویلي چې که څه هم په میانمار یا پخوانۍ برما کې تیر کال د کوکنارو په کر کې 6% زیاتوالی راغلی، خو په نړیواله کچه د تریاکو تولید په 340 کم شوی او د تولید شوو تریاکو اندازه تر 200 ټنو لاندې ده. د ادارې خبرداری ورکړی چې له افغانستان د تریاکو په تولید کې کموالی به د نورو بدیلو خطرناکو مخدره توکو تقاضا زیاته کړي. په ویانا کې میشت د ملګرو ملتونو د ادارې په دې راپور کې په ځانګړي توګه د نتازین په نوم د مصنوعي بدیلو تریاکو په وړاندې خبرداری ورکړی چې استعمال په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې د مړینو سبب شوی دی. د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې کارپو توماس پچمن ویلي که څه هم په اوس وخت کې په بازار کې د تریاکو عرضې یا اکمالاتو ستونزه نه لیدل کېږي، خو د دې خطر زیات دی چې کمښت به رامنځته او هغه به په یوه ستونزه بدله شي. د راپور له مخې اوس په نړۍ کې 292 میلیونه کسان په مخدره موادو روږ دي چې دا په تیرو 10 کلونو کې پر مخدره موادو د روږدو کسانو په شمیر کې 40% زیاتوالی ښیي. په افغانستان کې که څه هم په مخدره موادو د روږدو کسانو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو دې ته په پام چې په تیرو څه باندې 12 کې دا هیواد په نړۍ کې د کوکنارو او مخدره موادو ستر تولیدونکی بلل کېده، په سلګونو زره کسان په مخدره موادو روږده شوي دي. د طالبانو حکومت د کوکنارو پر کر او د مخدره موادو په تولید او قاچاق په بندیز سربیره له لویو ښارونو پر مخدره موادو د روږدو کسانو د راټولولو او ځانګړو ځایونو ته د لیږدولو لړۍ هم مخته بیولې ده. خو د راپورونو له مخې دوی ته هغه څه چې لازمه ده د درملنې لپاره لازم امکانات نه دي برابر شوي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې له ټول هیواد څخه 115,220 تنه معتادین راټول کړي او د هغوی درملنه کړې ده. د افغانستان لپاره د اروپای اتحادیې ماموریت پرون په خپل ایکس پانه یا خوانی ټویټر کې په افغانستان کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د مالی ملاتړ خبره کړې او د دې ماموریت مشر رافایل یودی چې ویلي مخدره مواد انسان پر رنځخته کوي او د خلکو روغتیا او هوساینه له منځه وړي. هغه ویلي چې اروپای اتحادیه د هغو کسانو تر څنګ ولاړه ده چې د تر ټولو زیانګالو افغان ځوانانو او ښځو په شمول د احتیاط په وړاندې مبارزه کوي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
اوریدونکو وړاندې درته د ازادي رادیو مجله پروگرام چمتو دی خو روسای راپور اخلو د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکی پرون خبرداري ورکړ چې که د اسرائیل جګړه لبنان ته وغځيږي ناوړه پایلې به ولري. په غزه کې د اسرائیل جګړې له دوام سره چې له پایلې څخه کم لاس میاشتې وزي د اسرائیل نږدې متحد د امریکا متحده ایالاتونو هم ورته خبرداري ورکړي. نور تفصیل له نوریاس نوریا.
د ملګر ملتونو د بشري چارو همغږي انکوونکی مارتین ګریفیتس په جنیو کې خبرلاند ته وویل چې د لبنان ته د جګړې غزیدا تر هغه څه ډېره خطرناکه بولي چې تصور کېږي. د هغې اشاره د لبنان جنوب ته وه. ښاغلي ګریفیتس وویل په بیت المقدس کې له خپلو همکارانو سره په دې اړه چې څه به پېښ شي خبرې کوي. هغه زیاته کړه چې دی د تلفاتو او د غمیزې زیاتوالي ته اندېښمن دی. اسرائیل پوز تیرونه اعلان وکړ چې په لبنان د حمله پلان ترتیب او تایید شوی چې حزب الله مشر حسن نصر الله په وړاندې سخت غبرګون وښود. ښاغلي ګریفیتس چې دنده روانه اونۍ پای ته رسیږي خبرداری ورکړ چې که لبنان په یوه جګړه کې ښکیل شي نو بې له شکه به د سوریا او د یو شمېر نورو هیوادونو پښې هم پکې ښکیل شي. د هغه په خبره له شک پرته دا به پر غزیا او هم پر لویدیځې غاړې اغیز وکړي. په لبنان کې ډیره د ملګرو ملتونو موقتی ځواکونو د سیشن به پر زوول چې درې قرارداد یعنی د لبنان په جنوب کې په یو کلی کې له 16 ساعته اډیټ څخه د کور پر لوري په لارو او چې پر موټر دازي وشوې. په دې پیښه کې چاته تلفات نه دي رسیدلي. د ملګرو ملتونو د 16 ساعته ځواک مشر ژان پیر لیکروي دغه پیښه وغندله او ویل چې جګړه پولیس ته غزیدلې ده. په غزه کې جګړه وروسته له هغې پیل شو چې د حماس ډلې چې امریکا او اروپایي اتحادیه یې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د تیر کال د اکتوبر پر اوومه په اسرائیل پراخ برید وکړ. شاوخوا 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 2500 یې یرغمل کړل. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې تر اوسه 114 تنه له حماس سره یرغمل دي. خو د اسرائیل پوځ ویلي چې 240 یې وژل شوي دي. د حماس تر کنټرول لاندې د غزې د روغتیا وزارت ویلي چې د اسرائیل لخوا په بریدونو کې په غزه کې له 2200 څخه زیات کسان وژل شوي چې اکثره یې ملکي وګړي دي. خو خپلواکو سرچینو تر اوسه دغه شمېرې نه دي تایید کړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکي مارتین ګریفیتس څرګنده کړه چې په غزه کې د جګړې پیل خلکو ته د ظلم او وحشت نوې اندازه ښودلې. هغه زیاته کړه چې اندېښنه او ویره شته چې ښایي دا یې پیلاموي. د هغې خبره د ملګرو ملتونو اړوند مرستندوی سازمانونه د دغه بحران د پراختیا لپاره تیاری نیسي.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری. شفایی کرکتنه چه دولو کرد؟
ایو دادمان فضا هغه وقت جوڑی دلشی چه دلیکوال برزایی پر لیکنه نقدوشی.
دفغان شزو انلاین ادبی بهیرنن سوال هاگو مخکشو ادبی بهیرونو سخده چه نقد زنگره توجه کرده. وراندی پخپراوانه که پدیاره پا تفصیل آوری دلشی. دپانتون دا استاد لال پاچه آزمون دی با کتاب پاره لدوی څخاور
دا هغه څه دي چې ما ته مور ویلې دي. کتاب کې دا برخمشته او هغه برخمشته چې زما خپل په یاد دي او ما ورسره ژوند کړ.
د خاطرې او اتوبیوګرافي د توفیر په اړه به هم واوري. په کابل کې مو لوي نوې چاپ شوی شعري ټولګې خبرو.
محتوای غزلونه او نظمونه دي چې د نظم یو صنف هم فکر کوم دا سنشته چې په دې کتاب کې به نوې سب چوي.
او په دې خبرونه کې په پېښور کې د افغانستان د هنرمندانو په ګډون د موسیقي نړیواله ورځ د وی خوند په ترڅ کې ولمانځل شو. د خبرونه په پیل کې د نقد پاړه په نړۍ کې د لیکل نقد تر څنګ شفاهي نقد خپل غیر شیندلای خو په افغانستان کې په هغه هیواد کې چې د نقد کتابونه لښ چاپ شوی او لیکل شوی د شفاهي نقد اهمیت نور هم زیات شوی دی. د افغانانو ترمنځ شفاهي کرکتنه په هغه ادبي غونډو کې ډیره غوړېدلې چې د برخې ته خامخا په خپل هر غونډه کې ځای ورکوي. د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر یو لاخو بهیرونو څخه دی چې نقد ته ځانګړې توجه کوي. د دې بهیر غړي کولالي مومند چې دا آنلاین غونډې نقضا کوي وایي چې د دوی ادبي غونډې درې برخې لري چې و پکې د نقد ده.
لومړی برخه عموما یوې موضوع ته د بحث لپاره ځانګړې کیږي، دویمه برخه د نقد یا کرکتنی وي، او وروستۍ برخه مشاعره وي. زما لپاره د غونډې هر برخه په زړه پورې وي. په تیره بیا د کرکتنی برخه چې د زده کړې لپاره پکې ډیر څه نغښتي وي.
داخلي مومن د خبره چې د دوی په بهیر کې د نقد برخه ګټوره ده، د دې بهیر بل غړي فهیمه دانش هم تاییدوي او وایي
هر یو ډیر ښایسته ښایسته نظرونه وړاندې کوي، د قصې یا دغه شعر یا دغه ناول پس له منشا باندې بحث کوي. دا اصلاح کول د ډیر اصلا ډیره اصلا مهمه خبره ده، او موږ لیکوالانو شاعرانو سره ډیره زیاته مرسته کوي چې موږ لا نور هم خپلې نیمګړتیاوې درکو، خپلې نیمګړتیاوې اصلاح کړو.
د افغان شوسو د آنلاین ادبي بهیر له بلې غړي فتانه ژوند څخه به د دوی د کره کتنې د غونډو په اړه واورو.
ما ډېر په هوای ترلاسه کړ، ټیکسي پاران کوم تاس به د موږ پام نه و، د نورو دوستانو بورته پام، یعنی دا کیسه به ټکه په ټکه لکه او به ملوصل راته تشریح بس ولا که یو درس خوندې په مواخص اکثر وخت به ما نوټ هم اخیست چې کوم اړخ ته باید پام وشو. بیا دا راته د کیسه لیکلو په وخت کې ډېر کومک کوي چې یو کیسه چې لیکو کوم اړخ باید په پام کې ونیول سي، او کوم څه کې مهم دی، او یو کیسه باید څه ډول ولیکو. یعنی دلته موږ مثبته مشورې، یعنی مثبته انرژي مو ترلاسه کوله په د لیکلو لپاره. یو لیکوال ته، یعنی نو لیکوالو ته زړه ورکې د سې د لویو لویو لیکوالانو په کیسه به هم اکثر نقد کې د انتقاد به راتله، نو هغه هم بیا خپل اکثره مخکې کوله او زړه یې نه ماتېدل کیسه لیکلو، بلکې تشویقېدل، هڅېدل او خپلو اشتباهګانو ته به متوجه کېدل، اصلاحګانې به یې کې راوستې. یعنی خپل کیسه به یې د دې وړ سوسي وکولی سي نورې د هر چا مخ ته چې ږدي.
د افغان شوزو په آنلاین ادبي بهیر کې نقد ته ځانګړې پاملرنه کیږي. په دې غونډو کې دا برخه دومره خوشاله ده چې حتی د کیسو په اړه دوه ستر ورکشاپونه پکې وړاندې شوي دي. د دې بهیر غړې کامله عزیزی نقد ته د دوی په بهیر کې د زیاتې پاملرنې په اړه وایي.
د کره کتنې برخه زموږ په غونډو کې ځکه دومره زیاته ده چې دلته نوې بهیروالي راځي، کیسې لیکي، شعرونه لیکي، همدا ورته له نورو سره د شریکولو او نظر ورکولو یو ښه فرصت دی. په دې کې یو خود لیکوالانو تجربې سره شریکېږي، بل پر خپلو لیکنو د نقد کولو زغم ډېریږي، او تر ټولو مهمه دا چې موږ ښې کیسې او ښه شعرونه له همدې ځای
راځي. شفاهي نقد هغه وخت ډیر موثر وي چې نقد وړاندې شوی اثر ورلمخه ولوستل شي، ځکه چې په یو ځل اوریدو د اثر د ژورو برخو درک سخت کیږي، او چې څوک بیا بیا د اثر لولي د لوستو په محل کول شي چې مهم ټکي یادداشت کړي. عمومي خبرې شي نه دي که ووایو چې د دې کیسې مکالمه کمزوري ده. لومړی خو د کمزوري کلمه شنه ده، ځکه چې کلی حکم دی. دوم دا ټکی مهم دی چې مثال ذکر کړو چې لیکوالي یا لیکوال ته د قناعت وړ شي. د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر غړي کامله عزیزی وایي چې موضوع له دوی سره وارلم ښه شریکی شي.
موضوع تر غونډې یو دوه ورځې مخکې شریکیږي. زه یې خپله دوه درې ځله تر غونډې مخکې لولم، او کومې نیمګړتیاوې یا کوم ښوالی چې لري وار تر پخوا یې لیکم، او بیا یې د غونډې پر وخت له نورو سره شریکوم. تر اوسه چې کومې کیسې او شعرونه دې غونډو ته وړاندې شوي دي، موږ ښه په ډاډ نقد پرې کړی، او دغسې یوه ډاډمنه فضا هغه وخت جوړېدلی شي چې د لیکوال پر ځای پر لیکنه نقد وشي، ځکه خو اوس هره یوه چې نوې څه لیکي دلته یې شریکوي او کره کتنې ته یې وړاندې کوي.
شفاهي نقد د دې ګټو تر څنګ چې اغلی عزیزی اشاره ورته وکړه، دا ګټه هم لري چې د غونډو برخوالي د نورو کتابونو د لوستو انګیزه پیدا کړي، او هر اثر په نقادانه نظر ولولي. په افغانستان کې په ګڼو ادبي بهیرونو کې د نقد غونډې شته. کیسه لیکواله ځلا نور وای چې په ډیرو دغه غونډو کې نقدي اصول نه مراتیش.
زمونږ د کرکتونو برخه ډیر کله داسې یي چې لډیرو لیکوالو روحیه ماتیږي یا ډیر لیکوالو ته دروغي روحیه ورکول کیږي او لدوی لار ورکیږي په اصطلاح.
اخلي جلاس یاتوی چې د افغان شوزو انلاین ادبي بهیر بیا تاسې نه دی د دې بهیر غونډې ګټورې دي ځکه چې په دې غونډو کې د دې په وینا د نقد له اصولو سره یو شمېر کسان پوره آشنا دي.
موږ په دې غونډو کې کرکټونو ته وخت ورکوو او په دې کرکټونو کې نو کیسې لیکوالو یا شاعرانو یا لیکوالو ته وخت ورکوو. زه په باور سره ویلی شم چې زموږ د کرکټنې برخې به یو له هغه برخو یي چې ډیری لیکوالو بلیکلو ته وحسي او د ډیرو لیکوالو بلیکنو کې به مثبت بدلون راولي. دا په دې چې زه باوري یم چې زموږ په بهیر کې دغه سیمېرمن شته چې د کرکټونو له اصولو څخه خبرې دي.
په شفاهي نقد کې توازن شرط دی. البته په هر کرکټن کې د اصل ته توجه وکړ ته په ورته وخت کې په غونډو کې د کرکټنې پر مهال د لیکوال احساس مهم دی. دا سې څه باید ورته ونویل شي چې احساس یې وځپل شي او یا دا سې څه چې د لیکوال له شخصیت سره ارتباط پیدا کوي. مثلا که چیرته یو چا کمزوري کیسه لیکلی وي او په غونډه کې ورته څوک ووایي ته کیسه نشي لیکلی یا له کیسه لیکلو لاس واخله، دا ډول خبرې داسې دي لکه په احساس باندې د چړې کوسار. په شفاهي نقد کې ممکن لومړی تر هر څه مهم ټکی دا وي چې د کیسې ستاینه وشي. یو څوک په د کمزوري کیسې په برخه کې ووایي چې په دې کې هیڅ شی ښه نه دي، خو که توجه ورته وکړو لومړی خو همدا هیڅ چې کیسه لیکنه ده د ستاینه ده. شاید یو تصویر، یو جمله، یو نوم، یو عنوان، یو نه یو شی په کې د توصیف پیدا کړو، همدا اقدام په خپل د ستاینه دی چې یو څوک خپل کیسه نقد وړاندې کوي، نو نقد به له ستاینه پیلو. په دوهم کام کې هغه ټکو ته اشاره شده چې بهتره کېدای شي. په دریم ګام کې هغه ټکو ته اشاره کېدای شي چې څه ډول نقیص راخلی وي، یعنی یو ښکاره مثال ولرو چې لیکوال ته زموږ خبرې د منلو شي. کیسه لیکوال ځلا نور وی چې د افغان میرمنو په آنلاین ادبي بهیر کې دوی د اثر پر مثبت اړخ ټینګار کوي او لیکوال ته د حل لار وړاندیزونه کوي چې دا د دې سبب کیږي چې د هغې روحیه ونه زپل شي.
زموږ بحث ډلې بحثي او هر څوک د نظر ورکولو حق لري. د یوې نوې لیکوالې جرأت چې خپل شعر یا کیسه کرکټنې ته وړاندې کوي او د غزغام هم لري چې مثبت او منفي برخې واوري او په خپل کیسه کې عملي کړي، دا د ستایلو وړ ده او موږ دغه برخه لرو. زموږ کرکټنې کې مثبتو برخو ته ډیر تم کیږو ځکه چې ډیر کله د نوې لیکوالو په کیسو باندې کرکټنې یا په شعر باندې کرکټنې، د دې تر څنګ منفي برخو ته هم کتنه کوو او په منفي برخو کې حل لار باندې زیات تمرکز کیږي. مثلا که یو ځای خراب وي یا سم نه راخستل شوی، موږ نه چې دا ځای سم نه دی بلکې حل لار یو لیکوال ته ورخیو چې کدا ځای ته سره واخستل شي دا به عالی. یعنی یو لیکوال ته د سوز حل هغه حل هم ورکبو، په واځي په سوز باندې نه غږیږو.
په ادبي بهیرونو کې په غونډو کې ژبنی اړخ ته هم توجه کیږي. د افغان شوز آنلاین ادبي بهیر په نقدي غونډو کې د اصل ته پاملرنه شوي. د دې بهیر غړي فهیمه دانش
کار خونه لري کرکټنه، مثلا د لغت لارخه کومه کرکټنه کوم لغتونه کوم ډول لغتونه کې استعمال کړي، آیا سخت استعمال کړي، آیا ډیر آسان دي، عام دي. په دې خونه داس بحث کولای شو چې کرکټنه د لغت لارخه هم کولای شو، د فونولوژي، د مورفولوژي لارخه، همداسي د انګیزي، د خیال، مختلف موضوعات موږ په کرکټنه کې باید ډیر په نظر کې ونیسو. مثال زیاتره لنډې کیسې په لومړي سر کې هیڅ نظر کشي نه لري، دومره هیڅ د خپل لوستونکو دې ته نه اړ کېږي دا کیسه باید تر اخره پورې ځان سره ولولي. دا موضوعات د دې موضوعاتو په ګوته کول دا اصلا ډیر مهم اصل دی. لیکوالان، شاعران متوجه کوي چې خپل شعر کیسه خوندور ولیکي تر څو زحمت خو باسي، لیکنه خو کوي تر څو سمي ولیکي چې سم اصلاح شي او سم د لوستونکو د خواند او ذوق مطابق وسیږي.
هغه شفاهي غونډې چې ټول پکې برخه اخلي ګټې مشترک وي، داسې چې یو اړخیزه ګټه پکې نه وي لکه د ښوونکو او زده کوونکو. کله چې عمومي نظر له یو بل سره شریکی شي هم مجرب کسان نوي څه زده کوي او هم نوي لیکوال څه زده کوي. د دې ترڅنګ د افغان شوز آنلاین ادبي بهیر د غړي فتانه شون په وینا د دوی د نقد غونډو ګټ هم لیکوال تر رسیدي هم د غونډي ګډونوالو ته
لمړی مشتره کیسو شعر او ادبي لیکنو رښتونه ادب او غیره په ګوته کوي دوم د همدغه توګه نه معلوم او عارفونه راته روشانه کوي دا توکس ټولنې او مخاطبینو ته پیغام لري دغه پیغام راته روشانه کوي دغه توکو د شوالې او بدواله را پیژنې شو بچته را پیژنې روشانه کې ګټ هم څو اړخیزه د لیکوال تم لوستون کې ته هم لیکوال ته ګټه ده د سیاغه ته د خپل اثر شو بچته روشانه کړی سپراتلم کې په شو ټکو کار او کله به د ځان مشغول لیکوال ته یو ډول اوسله او تشویق ورکوي لیکوال دې تاسو یې ستیکر کتن د نقد لویر په لیکنو کې لا د کټ وکړي لوستونکو ته بیا ګټه ده د سیاغه د شو بد اثر د پیک په هوی فلندول دی واسر پر ټول محتوای په ولایسي د کرکټم کې له خوا زر د سر هدف او غایت متوجي کېدل دي
کرکټون کې د نقدي اصول لمخې د سپارښتنه هم کوي چې د شفاهي نقد په پای کې غوړه د چبیر تخپل خبري په بيستاین پای ته ورسو ممکن په ادبي بهیرونو کې ډیر اخیسمن نقدونه هغوي چې بحث او بحثونو ته لارې پرانیسي او بیا په دې بحثونو کې د بل د خبرو جواب پننه پیلې شي مثلا که زه ووایم چې د دې کیسې کرکټر تر اخیره نه دی بدل شوی بل په جواب کې ووای چې نه نه دا سینه ده کرکټر بدل شوی دی همدغه جمله غوړه ده چې پنه شروع نشي په مثال شروع شي یا د دوهم کس وای چې زما په باور کرکټر په دې برخه کې دا سي تغییر نه دی کړی پرته لدې چې د لومړي ویناوال خبرو ته اشاره وکړي په دې ډول به د غونډې د برخوالو احساس ته هم درناوی شوی وي شفاهي نقد د یو بشلمخي درې ډول کې دی شي مثبت مثلا نو وایو چې دا کیسه شپیل شوې ده کرکټر پکې وده کړي او په اخر کې بدل شوی یا دا شعر ش تصویر لري آهنګ شایسته دی او یو تاثر شیندي دوهم رغنده انتقاد زما په نظر د کیسې منځ لرسوس راخلې دی پیل ش تلوسه لري یا د شعر په باره کې آهنګ له مضمون سره هم ژغه دی خو تصویرونه یې تیربیر راغلي دي تسلسل پکې ډیر نه دی مراد شوی دریم متوازن نقد للویا سره پزړه پوری کسره که چیرته به صحنه پر زیاته شوی وای چې ولی کرکټر بازار ته تللی نور به هم د کیسه خوندوره شوی وای
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندی کیسه شعرونه پر کتابونو تبصری
پر رادیوی مجله کې واوري
پاپلې راوخله دا کتاب د پوهان لال پاچا ازمونه سر دی چې په 1500 مخونو کې چاپ شوی دی د کابل پانتون د شبو او د بیاتو د پنځي استاد شاغلی ازمون په دې کتاب کې د خپل ماشوم توپ د وخت کیسې راخستې دي لدوی په واورو چې دا کتاب د خاطرو په شکل لیکلی
دا اتوبیوګرافي ده چې په خپل د خپل ژوند بیان ما پکې کړل دی هغه څه چې مال مور نه د ځان په بابه ورېدی وو چې هغه وخت زما حواسو کار نه کو او هغه کومه خبره چې زما په ذهن کې شته وی یا موجود وی هغه خو زما د ژوند او سرګوزش خبرې دي خو ځنه دغه خبرې چې ما ته مور کاولی مثلا دې براته ول چې تا به پاس چت تکتل د اسمان ستورو ته به تکتل ګوتې وې شمارلې دا هغه څه دي چې ما ته مور ویلې دي مګر زما په یاد نه دي کتاب کې دا برخمشته او هغه برخمشته چې زما خپل یعنی په یاد دي او ما ور سره ژوند کړ دا دواړه برخه پدې کې رنګړل شي
په مجموع کې ستاسو د ژوند څومره کلونه په دې کتاب کې ځای شوی دي
زما لمشومتو یا چې ما ورته ویلي دي دویم نومې لمولا بانګ تر چربانګ هغه وخت زما په وخت کې مولا ځان کړی دی او هغه وخت زه ځوان شوی یم د چربانګ می په د ځوانۍ په مرحله کې لیکلای دی تر دغه وخت پورې زما ژوند راخلی چې زه دغه وخت په شپږم ټولګي کې وم نو تر شپږم ټولګي پورې می دا د ژوند دغه بیان دی چې په دې کتاب کې راغلی
دا بل نوم چې تاسو وسیات کول مولا بانک تر چرګ بانګه دا نوم مهم د نن په کتاب کې د نوم ته اشاره کړی دا او کچرنګ
دا نوم د همدغه پاپ له راوخله چې دا د مشروطوب نخې دي لدغه سره په لیندکیو کې دا نوم هم لیکل شوی ام په د کتاب په مخ لیکل شوی ام په دویم او مخ کې لیکل شوی دی دا خپل یو تلوسه لري دا نوم چې له ملابانګ تر چربانګ یعنی څه هغه نو بیا د کتاب ورته ځواب وایي
ازمن سب تاسو کسام د دې اشاره وکړه چې اټوبیوګرافي په شکل مودا کتاب لیکل دي لیکن په ورته وخت یو ډول خاطرې هم دي او تاسو خو خاطرې اس هم ډیر لیکل دي تاسو له نورو کتابونو سره هغه ټکی چې توپیر لري څه دي
ها دې کې به د جواب برخه زما باندې یو څه به خاطرو ته ورته چې د مور خبرې چرته کیږي او مور مې کوم حالات را ته بیانې نور نو هغه څه دي چې ما خپل سترګو لیدلي خپل غن مې ده او د ژوند بیان وکړل ده ما خپل پیلې دي خاطرې رسمي او نارسمي دواړه دي خاطرې خو د نورو کسانو بعد هم دي مثلا یو خاطره زما چې په دې نورو کې تاغلې چې دا تقریبا څلور جلد دي او یو جلد به دې خاطروم ده هغه د استاد پسرلی او د شپون صاحب یو خاطره ده چې موږ د سناتور اغا جان جنازې ته تلو اغه ما د پاره یو خاطره و چې د دوی خبرې زما خبرې د نورو خبرې اغه ما په کړه خسته دي او اغه من غړې دي دا برخه هم تقریبا یو جلد چې چاپ ته آماده ده خو چاپ شوی نه ده
په خاطره لیکنه کې کرکتون کې ډیر ټینګار پدې کوي چې صمیمیت پکې زیات وي نو کله چې تاسو د خپل مورکی په وینا د ځان په اړه کې څه راخلی او هغه لیکي غالبا د صمیمیت په کې زیاتی شي او هغه د خاطرې رنگ خپلوي په یو شکل ادي عقل د خاطرې یو مهم عنصر خپلوي همداسې ده
او ځکه چې عاطفه او صمیمیت دواړه په خاطرې کې وي نو مور خو عاطفي لاسته چې په مشوم باندې راکابل کیږي او اټس کله به هیر نشي د مور خبرې د مور صمیمیت د مور لطف د مور عاطفه دا تر اباد او تر د انسان چې تور ژوندې نو دا 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 وی نو امر خپل مې یو خاطره ده چې دا خپل مور ته یو څوک دی یو دا د مور هغه حالت په سړی باندې بیر تنظیم وی او خوګلنې کې شامل وی
هغه موضوع چې د یو بدلون سبب شوی وی اغه ممکن پډيري عالی خاطرې بدل شي دلته چې تاسو مخکې اشاره ورته وکړه چې له مولا بانګ تر چرګ بانګ او د هدف مهم توضیح کو چې هدف مو څه ده دغه په خپل یو تغییر نه دی یعنی یو ډول تاسو د اټوبیوګرافي بیا هم د خاطرې رنگ نه خپلوي
ټول خاطره نه ده او تغییر خو په ژوند کې یو شته ځکه چې ژوند بدلون سره مخ دی انسان د زوکړې رانیولې ان تر زړښت پورې او به تر مرګ پورې دا خود ژوند به لابل پړاونه دي دا به وهي او دا هر پړاو ځان تخپل یو رنگ لري یو زمانه لري یو شیبه لري چې دا خوند کیږي اټوبیوګرافي یوازې د یو شخص هغه څه دي چې د ګوري او د ځان په باب باندې د ځان په باب باندې خپل دی لیکي د نورو خلکو خبرې دا نه راخلی د نورو خلکو سره د کوم تړاو یا اړیکی چې یا د نورو سره راشه درشه هغه د خاطرو برخه ته لویږي فقط یو نری پول دواړه لري یعنی د سینه د چمونګ سره دا بیلولیم ګراندی خو یو ځای کولیم یو سستونز مندي نو د دې لپاره چې دا مطالعه اسانه شي خاطرو کې مثلا زمانه نه مقید کیږي چې اوس موږ وایو چې دا په دغه وخت کې په دغه شیبه کې خو په دې اټوبیوګرافي کې دا زمانه ډیره مشخص کیږي څو ځو زوکړې په کوم ځای کې د چاز وی د شینه بګیری راکېږي یعنی یو مقاید دغم دی او تاریخ هم لري نیټه هم لري خو خاطرې دا نه لري خاطرې یوازې مغه د صمیمیت او فضا راشه درشو او هغه عاطفي برخورد چې چا سره شوی هغه کومه اړیکه چې چا سره نیول شوی دا هغه په کې برابر سره کیږي
فکر نه کوي چې زمان په خاطرو کې ډیر اهمیت لري تاسو د سې اشاره وکړه چې زمان اهمیت نه لري
زمان دغه شی لکه په اټوبیوګرافي کې چې ارزښت لري هغه په خاطره کې نه لري مثلا دا وایل شي چې په دغه کال باندې یو کال خوده شي خو په اټوبیوګرافي کې به ته دقیق هغه نیټه ورکه یعنی کاله نیټه به ورکه په خاطره کې ممکن ته ورنه کې یعنی دا دونه حالته لستون کې ته دا ډیره مهمه نه ده هلته لستون کې ته ستاله یو کس سره غا صمیمیت راشه درشه هغه ډیره مهمه ده چې هغه دا پاندو پاندو اخلي دا اټوبیوګرافي د تاریخ لیکل سره بیا ډیر مرسته کوي. یعنی د دې یو احدا ده چې یو تاریخي شیبه ته پکې چې کله خوندې کې په خپل ژوند کې دي اغل ته نو خره نیټه ته ضرورت ده. دغه خره نیټه بیا د تاریخ لیکل سره کومک کوي.
تاسو مخکې د ته اشاره وکړه چې د ځکه اټوبیوګرافي د چ نور کرکټرونه پکې نشته، لیکن په ورته وخت کې تاسو دا خبره کوي چې تاسو د مور خبرې پکې شته، نو دا خو بل کرکټر شته.
او هغه ماته څه ویل چې دا یو برخه یو څه البته بیا هم خاطرو ته ډېر نه ورته کېږي، خو د خاطرو یو رنگ لري هغه په دې چې د مور خبرې دي زما په باب باندې. نو هغه هلته هم یوازې زما کرکټر دی، زما خبرې دي، زما په باب باندې یوه وینا ده د بل چا، خو یعنی بل څوک بیا پکې ډېر شامل نه دی. مثلا مور راته وایي چې ته دغسې وي دغسې وي، یعنی یوه خبره راته کوي، هغه راته را یادوي، هغه صحنې راته یادوي، خو یعنی دغه برخه بیا هم یعنی کټ مټې دغه خاطره نه شو بللی او دغه یعنی د خاطرو نه ایسته نه شو. یعنی یو رنگ نه یو رنگ پکې شته، خو د خاطره لیکنې هغه ټول اصول چې ور باندې سره تطبیقي بیا هم نه تطبیقيږي. به
آسمون صاحب د پاپولی راوخله کتاب کې پایله او پایشته، یعنی مطلب می داده چې لپایل چې تاسو دا کتاب پیل کړی دی همدغه کرکټر تر اخیره پوری بیا زی او طبي خبره ده، خو همدغه یو کس دی تاسو یاستی، لیکن بیا هم د کیسې په شکل د نقل په شکل باندې یو پایل او پایل لري.
همدغه پایل ده چې یو ماشوم پیدا کیږي، د دې ماشوم ژوند هغه څه چې دی ویني خلکو سره چې د مخ کیږي او کوم شیبه چې پیتیریږي او تر کوم ځای پورې رسیږي. دغه د ملابانګ او چربانګ خبره چې ما کړې ته مقید شوې ده خبره، یعنی د خپل ملابانګ پیل دی او چربانګ د دې شیبي یا دغه اتوبیوګرافي هغه لومړنی ټوک اختتام دی.
همدغه پیل او پای هم په حقیقت کې د خاطرې ځانګړنه هم ده چې پیل او پای باید ولري، یعنی په دغه برخه کې یو ډول شباهت سره نه لري.
بالکل، یعنی دا خو موږ دواړه سره مخ کې مو ویل چې یو نری پول لري او سره یو بل سره مرسته هم کوي او یو بل ته څه مواد هم ورکوي. ولې خاطره لیکنه کې به ته ډېر دقیقه زمانه یا دغه یو دقیقه شیبه ته نه مکلف پینې چې وایي، مګر په اتوبیوګرافي کې چې ستا د ژوند بیان دی هلته خو ته مجبور یې چې ته ووایې چې په دغه کال په دغه ځای کې په دې وخت کې زه زیږېدلی یم، دا شیان ته پکې ویلی شي
که نه؟
چې ته ورسره مخ شوی هغه شیبه ته مکمل یې دقیق نیټه به ورکوي.
وبخښئ، بیا هم د دې زمان په برخه کې دا پوښتنه مخکې هم ما وکړه، مثلا ستاسو د لندن خاطره یا ساسو د چین خاطره چې د ازادي راډیو مجلې په نورو برخو کې مولا تاسو سره په دې ارتباط خبرې کړې وي، تاسو په همغه کې وایست چې په دې نیټه زه ولاړم او په لندن کې وو، مکان هم معلوم دی، زمان هم معلوم دی، نو بیا هم هغه زمان خو په خاطره کې هم یو بنیادی شرط دی.
او هغه خو د زمای وازی بیان دی کنه، هلته ما خپل بیان کړی دی، مګر دا چې د نورو خلکو سره زما شراکت شوی کنه دی شوی، دغه ډیره مهمه ده. یا د نورو خلکو صمیمیت، هغه د نورو خلکو راشه درشه، د نورو خلکو په اوصافو باندې هم غږېده په خاطره کې شته. هلته یوازې خپل ځان باندې کول نه دي په خاطره کې، د نورو خلکو خبرې، د نورو خلکو هغه کرکټرونه هم مهم دي په خاطره کې. په اتوبیوګرافي کې یوازې دغه شخص چې دا څوک خپل حالت بیانوي، د ده بیان ډیر مهم دی.
له شغله آسمون څخه په مننې، په اتوبیوګرافي کې یو څوک د خپل ژوند په اړه معلومات لوستونکو سره شریکوي. معمولا د اتوبیوګرافي لوستو سره د یو کس د ژوند لورو ژورو او رازونو سره آشنا کیږو. په دې ډول لیکنو کې تر ډیره د پیښو تسلسل مراتی شي او په اتوبیوګرافي کې د ژوند هغه مهم شیبه درج کیږي چې د لاسته راوړنو سبب شوی وي او په پای کې له پیښو او پر پیښو له غلبې څخه تجربې ترلاسه کیږي. پورتوګرافي کې د خاطراتو برعکس واقعیت تر احساس غشتلې وي. په خاطر لیکنه کې بیا د یو کس د ژوند لوې برخې خبرې شو. په خاطر کې د کرکټونکو په باور دا مهمه ده چې موضوع ځانګړی وي، لومړی لیدلوري لیکل شوی وي، په خاطرو کې له تیرې زمانه یو سر اخیستلی شو او د هغو خلکو خبرې هم پکې ځایولی شو چې د خاطرې د پیښو پر مهال حاضر وي. خاطرې د کیسو په څیر صحنې لري او ممکن پلاټ ولري. اوس د یو بل کتاب پانی راړو داخ په نسترن کې شیری ټولګه ده چې روانه میاش په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي چاپ کړه. په دې کتاب کې د شمایل سلیمی شیرونه په شاوخوا 308 مخونو کې خبره شوې ده. د دې شیری ټولګې پاړه می په خپل داخلي سلیمی نظر پښتله
محتوای غزلونه او نظمونه دي چې د نظم یو صنف هم فکر کوم دا سنشته چې په دې کتاب کې به نوی سب چوي. شاعری خو لکه څنګه چې یو عجیب تخلیق دی نو همداسې تعریف هم عجیب او پیچلی دی. کوټلی تعریف نه لري او نه یې څوک ورکولی شي، او که څوک یې کوټلی تعریف محدودوي نو دا به د شعر او شاعری په حق کې ډیر ظلم وي. تر کومه چې زما او د شاعری رشته ده نو دا یوه فطري رشته ده. یعنی زه د ماشومتوب نه زما په فطرت کې د یو زمشوي احساس په شان ښکارېده او بیا ورو ورو دا فطرت وروزل شو. د ماشومتوب خبره مې ځکه وکړه چې زما والد ارواښاد محمد ارسلان سلیمی په خپله متحرک او ادبي شخصیت و. د افغانستان د پښتو 50 ستورو سره یې ډېرې نږدې ملګرتیا او اړیکې درلودې، چې د هغه جملې نه د ارواښاد عبدالحی حبیبي او بینوا سره دا ملګرتیا بیا په خیخي هم بدله شوه. ان تر دې مې هم په یاد دي چې کله به غني خان کابل ته راغی زمون په کور کې به هرکلی کېده. ارواښاد اجمل خټک خو په کابل کې وو، زما د پلار او د همدې ملګرو سره یې اکثریت وخت تیرولو. نو په هغه ماحول کې زما د ماشومتوب پالنه شوې. ما خپل لومړی کتاب داخ په نسترن د خپل والد محمد ارسلان سلیمی روح ته ډالۍ کړی. زما شیرونه ټول همدا نه دي، زه ډیر نور شیرونه هم لرم چې د بل او بل کتاب د چاپ هڅه به جاری ساتم. په 2000 کې ما غوښتل چې کتاب چاپ کړم. کتاب مکمل هم شو، چاپ ته آماده هم شو، خو هغه کتاب ما چاپ نه کړو ځکه چې هغه شیرونه بیا ما ته ډیر ابتدایي و برېښېدل او زما خیال او فکر ارتقا وکړه. نو د هغې پړاو شاعري ما مکمله ختمه کړه او نور شعرونو لیکلو ته مې ادامه ورکړه. ما په خپل شعر کې د هر نوع خیال او هر رنګ ذوق د انځورولو کوشش کړی او ورسره مې د همه جهتې کوشش هم کړی تر څو د شعر عاطفي وجود د فکري غلامۍ ښکار نه شي. شعر مې اگر که همه جهت لیکلی خو بنیادي عنصر یې تصوف او آزاد خیالي ده. په ظاهر کې رومانس ښکاري او که بی باکی، خو محتوا او ماهیت یې د تصوف په رنګ کې رنګ دی او همدا علت دی چې زه خپل شعر همه جهت ګڼم. دا چې په دې کې به څومره بریالی یم او څومره به ناتوانه ثابتېدلی شم نو دا به وخت فیصله کوي. ما یوه انساني هڅه وکړه چې تر څو خپل احساسات او تجربې په کتابي شکل خپل ولس ته وړاندې کړم. دا چې د چا څومره خوښېږي او څومره یې نه خوښېږي دا د ذوق او زمانې فیصله ده.
لاخلي سلیمی څخه مننه چې د داغ په نسترن شیری مجموعې پاړې خپل نظر د واتس اپ لاري لازري راډیو مجلې سره شریک کړ.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د ځوان شاعر عجل احمدزی یو شعر د دوی په شخ.
خزان خزان وطن کې مسپرلې مونډلې دې، خزان خزان وطن کې مسپرلې مونډلې دې، پزړ کې د هر چا میزان تزه مونډلې دې. اوس خدای خبر چې دا به وی وجلې کوم ارمان، د سین په غاړه خلکو یو سړې مونډلې دې. شیندلې به مصر وی یو ورځ د دې غماز، شیندلې به مصر وی یو ورځ د دې غماز. ما بیا ستا په کوسه کې د غسپې مونډلې دې، چې چرته دا خپل ډک زړونه او چاته تشوي، چې چرته د خپل ډګ زړونه او چاته تشوي دی خلکو اخر کوم ځای کې دا سره مونډلې دی لزړنه دې زما په شانته هر سړی مجبور لزړنه دې زما په شانته هر سړی مجبور د هر خولي په پو کې متندې مونډلې دی چې چرته حسن وی ور پسې کډی ګرځو چې چرته حسن وی ور پسې کډی ګرځو اجل مون خپل ځان ته سر هوګې مونډلې دی
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري د دې خبرونې پروسیو کې موسیقي تمخه کو تیر اونې د جمعې پورس چې د جون یو بشتمه و په نړۍ کې د موسیقي نړیوال ورځ ول منزل شو دا ورځ لمړی ځل د سل بشکاله مخکې په فرانسې کې ول منزل شو بیا ورو ورو د نړۍ په نورو هیوادونو کې خلکو دا دود خپل کړ نن سبا د راپورونو لمخي د نړۍ په یو سل او شل هیوادونو کې په څبان دي زرو شارونو کې دا ورځ لمنځل کیږي په دې ورځ په نړۍ کې خلک په لارو کوڅو کې موسیقي اوري یو شمیر هنرمندان په واټونو رستورانتونو پارکونو او عمومي ځایونو کې خلکو ته وړیا موسیقي شخوي په افغانستان کې د طالبانو لاره تکسره موسیقي بند شوې ده یو شمیر افغانستان درغړی او هنرمندان پاکستان ته تللی دي او د هیله ده چې یو ورځ به بیرته په افغانستان کې واکمنان دوی ته اجازه ورکړي چې خپل هنر ته مخه کړي په پېښور کې د جون په یو وشتمه د موسیقي ورځ په یو ډول ول منځل شو چې پکې یو شمېر افغان هنرمندان هم برخه واخیسته د ساجی رډو د مشال څنګه خبريال عصمت علي شاه د دې غونډې راپور لري
د موسیقي دا بندر د مفکورې لخوا تابع شو چې پکې د افغانستان هنرمندان هم ګډون وکړو د غونډې تنظیم کوونکي د مفکورې مشر حیات روغانی متول چې د حکومت پام نه لرل لوجه په خبر پښتونخوا کې هنرمندان او سندرغاړي لماشي ستوند سره مخ دي
موږ دا په دې خبره باور لرو چې د سخدریزي او د انتها پسندي تر هغه په مخنیوي کې د خپل هنرونو ډېر کردار ادا کړي چې د خلک پام راوړي یو وشتم جون په ټول دنیا کې د موسیقي نړیوال ورځ منځل کیږي مونږ غواړو چې مونږ به روزو او داسې ترمات کو چې خلک د خپل زړه د خپل غوښتنی د خپل مزاج اظهار وکړي یو دوه سندري ووري که څوک اتن کې اتن وکړي که څوک شاډول کې شاډول وکړي او دغه رنګ یو روایت جوړ شي
خبر های کورټ د جون په شلمه پولیسو او امنیتی ادارو ته امر وکړو چې په 2021 کال کې د طالبانو تر واکمنې وروسته د پاکستان ته ورغلي افغان هنرمندان نه نیسي د افغانستان سندرغاړي عدنان صافي مشال رډیو ته ویل چې په افغانستان کې په موسیقي د بندیز لوجه هنرمندان او سندرغاړي د ستونزو او کړوونو سره مخامخ دي
خو په افغانستان او خیبر پختونخوا زیات سیمو کې موسیقي اوسم بندیزونه دي او دا موسیقي سره هنرمندانو سره دا یو ظلم دی یو زیاتې دی ځکه چې چیرته موسیقي نه وي ظاهر خبر دلته په من نه وي نو چې چیرته من وي هلته موسیقي وي چیرته موسیقي وي هلته به من وي موږ د نړیوالو نه غواړو چې د موسیقارانو د سندرغاړو ملاتړ وکړي په هر ځای کې په هر میدان کې ملاتړ وکړي
وندکی شریکی د افغانستان زدکون کی لایبا فیروزی ویل چې باید د موسیقي نړیواله ورځ دی په حکومتي سطح هم او منځلی شي
هغه لکه یو سټوډیو ته تک دی کنه لکه د سی په اوپن پلیټ فارم باندې ما هو نه دلی دلی چې لکه د سی کنسرت کیږي هغه په خاص پتوګه باندې کیږي خو لکه د سی لکه واس د اوپن سیټ د روغانی بابا طرف نشوي دی کنه نو لکه د سی ما اوپن دلی دلی دا ما اول ځل دلی پر پکار دی چې دا ټول نړۍ کې لکه پاکستان کې اول نور ژوند کیږي پنجاب طرف ته کیږي او کی پی سیټ دا اول ځل کیږي پکا دی چې دا پر نور فلک مردان کی شو یا نور سیمو کی پکا دی چې کیږي
دا غونډه تنظیم کوم کول چې پاکستان کې د موسیقي لټریچر د نشټ برابر دی او مفکوره غواړي چې د خیبر پښتونخوا تعلیم ادارې سره په مرسته د موسیقي په اړه زده کړې د نصاب حصہ جوړ کړي
دا سجرډوي مچلي د دې اونې خبرونه مهم دومره زحمت شي بر لته سوې اجازه اخلم تر بلې خبرونه مو په خدای سپارم شدي وي
نسکورم دې تشوم خودن تشوم خودن دیالی نسکورا ونده تشوم خودن نصیبا بدلا ونده قبلا وما خودن نصیبا بدلا ونده قبلا وما خودن پیالی نسکورا ونده تشوم خودن پیالی نسکورا ونده تشوم خودن تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چیوڑا ما تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چیوڑا ما تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چیوڑا ما زندان نڑا ہوند نڑاوندے زندان نڑاوندے تیروں خود نہ زندان نڑاوندے تیروں خود نہ پیالے پیالے نسکوراوندے تشوم خود نہ پیالے نسکورا وندے تشوم خودین نصیبا بدلا وندے قبلا وما خودین نصیبا بدلا وندے قبلا وما خودین پیالے نسکورا وندے تشوم خودین پیالے نسکورا وندے تشوم خودین کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مت وندے لگوما خودن تندیا مت وندے لگوما خودن پیالے 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 نسکورو مت شوما خودن پیالی نسکورو مت شوما خودن تشوما 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 خودن تشوما 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 خودن تشوما 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 خودن تشوما 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 خودن 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 خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مات وندے لگوما خودنا تندیا مات وندے لگوما خودنا ۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶ زما ستا جلوه پکې بلېږي.